کې رامینځته او پراخ شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا له ځانه سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالي ښکته او پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډېره اسانه توګه باندې خبرولی شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپوه. آغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلونکی. ډیر زیات ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی آغا ملوک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړله، ښه ده چې هغه اوریدونکي چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه ده کارولي، هغوی ته که ووایي چې سوشل میډیا په کوم هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼې څه دي د سوشل میډیا؟
ستانګزی صاحب، سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ښاغلي میلمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1990 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي افنیس په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د یو بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د یو بلاک کار نه کېده. په 1990 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور سوس لکه یوټیوب، دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات ته لاسرسی لري. په دې کې 1.5 میلیونه کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي چې اوس 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 10 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي. دا 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2001 کال کې 15% نورم زیات شوي دي، یعنی 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه ښه ده نه بد ده، خو د ژوند اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم سره ورته کړي دي. نو په دغه بیا وروسته مې اشاره
وکړه. په دې اړه وروسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیقه خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وی لکه څنګه چې ښاغلی سهار وویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند اړتیا ده. تاسو له ټولنیزو شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېره زیاته سلام ټولو ته. خواله رسنه ډیر شي دي ګټه یې دا ده چې ته په ډیره کمه بیه او په ډیر لږ وخت ډیرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډیرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې دي چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلتفارم دی، ارزانه دی، ډیرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډیر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دي. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله، د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی، او ځین وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا ورسوي کې یو ډاکومنټ په باندې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاري پرې خطر چې بیا هغه کسان چې خواله رسنۍ کاري هغوی څنګه معتاد وساتي، بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې، ته په بیا غواړې همغه ورشي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. یو بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده، یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي، د چې نجلۍ هم یې ښکنځل دي. وغه د ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستیو دوه درو میاشتو کې لکه شوې یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت سره هغه ده چې ما ځینې تفسیر لوستلې، بېخي زما به څه به شوله، څه به کړي، به زه ناجوړه شوم، دومره به سخت خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري، هم په دې ښه ده چې ته ځان ثابتوي او ډیرو خلکو ته لاسرسی لري، خپله خبره رسولی شي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنی هم ښکاري که نه، وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. په اصل کې دا خپله یو لکه عملا تبي او خلکو سره مخ کېږي، داسې یو کار دی چې کوي.
مننه کوم نعیم نظري، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې له سوشل میډیا اول ستاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړې چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقراره کړي او خلک مو پیژني، ستاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه ستنګزه چې تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې ښه وخت ولري. زما په اند مونږ ټولنیز رسنۍ ته یو خو هغه عمومي په توګه کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زمې خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله کابل کې د ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبونه ساسنایي لیکنې لوستلې، او بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړ کړل چې ما وغواړي او ما سره په ټیلی نړۍ کې وګوري او دوی علاقمن چې زه هغه سره کار وکړم. یعنی زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولای شم په دې ټولنه کې ځان مترکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي، زه موافق یم. موږ ډېر ستونزې د ټولنیزو شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم، خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډیره کتنه کې یعنی داسې مسایل خپریږي چې خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډیر پام کول او په ډیر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د خپل ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله هم ډیره مهمه ده چې باید پې خبرې وشي. او یو ډیر بل مهمه خبره دا ده چې ناموثق خبرونه عمل تخبری متاسفانه ټولنیز شبکې کله کله زموږ مطمئنیم چې د دې خبرې په محترم میلمانه مخه موافقه دي چې کله کله واقعي سړی باندې بس خو چې سړی ټولنیز شبکې وکړي ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د خپل یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به په همدغه مسلو باندې خبرې وکړو د سوشل میډیا دغه منفي اړخونه چې دي دو باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کېږي که څه هم چې فیسبوک یوه وړه برخه ده، تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. له څه وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزې شبکې کاروئ؟ 0 800 225 55 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی، کولی شئ چې په سکایپ هم زنګ را ووئ، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډېر مخکښان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم: 0 800 225 55 او 0 99 203 1540. اوریدونکو به راواخلو، څو اوریدونکو بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروال یم، د غزنی نه مې زحمت تر
کړی. مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ که نه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسني حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټروله وتلې دي، څرنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه اقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که زه یو پلار یم نو د خپل زامن فیسبوک څارلی شم یا یې مثلا کنټرول کولی شم یا هغوی باندې یو نظر وساتم؟ که په عمومي کچه وي خو ډېر ښه، که په عمومي کچه نه وي نو په کورني ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې تر کومه حده ممکنه ده؟
ډېره مننه کوم، مهمه پوښتنه وه. دې ته به بیا هغه ملک سهار صاحب ځواب ورکړي، خو اوس به بل اوریدونکی راواخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ، له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
هو
مننه، ژوندي اوسئ. انټرنیټ کاروئ که څنګه؟ فیسبوک لرئ یا نورې شبکو ته لاسرسی لرئ که څنګه؟ ها ها، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده؟ او خو کله کله سرور ښکاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګورئ که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار مې کوي، خالي واټساپ کار کې واټساپ کاروو، خو هغه هم ډېر دوه بندګي ادناسي هم ساتي.
له چا چا سره خبرې کوي په دغه واټساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره که څنګه په همدغه د واټساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادونو کښې دي، بس له مسافرو سره ان چې د مسافرو خو لهجه باندې کاروو، له هغو سره هلته باندې نیسو، او خو سست ده ډېر سست.
یو څه غواړم را ته ووایې، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل، دغې ټولنیزو شبکو واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ وهل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو به سسنۍ ښکارېدل، بیا به د سسنۍ ځوانن سل روپۍ غوښتې، بیا بیا کور ته ټېلېفون ور اوس په سهولت سل پوښتنه جوړ کړی ده.
مننه کوم، ډیره زیاته. اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کېدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د د د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دوغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د اغا ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک او د نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي.
تنظیم د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډېره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین ځورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د ځورونو احتمال نظر لیکن ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ورباندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین ځورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېری ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومانو لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېری سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره 3 کلو عمر ټیټ وي، د دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې. دوی څه کوي؟ هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلن کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې د هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو عادت ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي په آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډېر اسانه دي. نظر هغه کسان ته چې عمر یې 30 کلو تر 40 کلنۍ پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپله په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې شته. هر څوک وړیا ډاونلودولی شي، دوی کولی شي د خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دوی چیرته دي او د هغې هغه فعالیتونه وګوري. نور هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلې، یو تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادګي ورته نیسو. که موټر چلوو نو لیسانس اخلو، که چېرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 3 ساعته زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په اساسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سټینګو دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
مهمه هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم، او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 قضیې یوازې شخصا زه کمپنۍ لرم موږ ته راغلي دي، د هاکینګ، د آنلاین ځورونو، د ډیټا لیک کېدو، د نجونو د معلومات ترلاسه کول یا د هغې شخصي ډیټا غلا کول. ته ډېر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړې دي، ناموسي مسایل ترې رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې ترې رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایلو پورې رسېدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید که هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په دې اړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واتو. دکه چې یو وار که په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک سي، بېرته راټولول ډېر مشکله ده. بله خبره په انټرنیټ کې ډېره مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هره پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه زموږ په ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل فوټ پرنټ، یا د پښو ډیجیټلي نکه. 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیزه رسنۍ معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تلل، فلانکي پروفایل دا چې کړی ده، دغه ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت باندې کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، اغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان څخه پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په اصله باندې انسان حقیقي حقیقي دل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان څخه پیژني، موږ خوې خواص موږ غوښتنی د موږ څه غواړو په غفتی اغه دې ته ډیر معلومیږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپلواک تاسو راته وایي چې په ټوله کې تاسو انجلۍ یاستئ، بیا خپل شعرونه لیکي، خپل غږ او تصویر کله کله خپروي په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې. انجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې، یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي، څه فکر کوي؟ علت یې څه دی؟
دا د دلایل لري چې خدا د چې په مجموع کې جنې کمې دي، او هغه خلک چې کمې غوي ډېر دل به توجه کې نسبت کرا غوي چې ډېرې ویني. دا یو څوک یو څوک نه وینو او دا فتر نه ښکارا سی بیا موږ ته ډېر پام مور اوړي. او ځینې چار وخت وینو هر وخت وینو، نو جنې په خواله رسنیو کې کمې دي، په خصوص پښتني هغه اوس هم خدا ډېرې شوې دي، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي. یو دا خبره ده چې په مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرزا در باندې دي، څوک نه یو یو نه خبره در باندې کوي. ته نن چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي، خوندي پر لارم چې ته ډېری وړې نجونې هم نه، یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خاله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېره د کورنۍ چاپیریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جګ فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه اسنه چې یوازې د ښځې ځپلې دي، یوازې د ښځو پښې تړلې دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغسې یو مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشبوع کېږي، دغه د ضرورتونه نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقدې کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ورته وایي، هغه ته به د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه تاسو چاته مخامخ یاست، نه چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بیرته در باندې غږ دستي را کولی شي، نه مو څوک را منی کولی شي. یوازې یوه تبصره ده کوي، او خپل زړه وایي، خپل عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه ښه شوم، او دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو ناراضي دا هغوی فقط خپل زړه تش دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت دی. عموما بدې خبرې، سپکې خبرې، کنزل، مخده، رخه، دا هر څه له محرومیت راځي. که ته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوې، ته هېڅکله داسې یو څه چاته نه غواړې. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه، ټولنیزې ریسورسز دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې را وځي، نو دوی دا ویرم لري چې ښه موږ تر منځ ویشل شوي دي، اوس څوک هم په دې هڅه کې را شریکېږي، ولې را شریک شي؟ فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي، او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړي کاري اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې غږیږي. دا یوازې نه دلیل دغه ده چې دوی ویره لري چې ګوندي د ټولنه چې ټول مردی په انګلیسي په سره په ګران چې دا هیڅ دي، دا هر څه دا یو د فور ورنونه ویشن سی ایبل سو پیورډ نه سی. نو دا ځینې خپل زموږ دغه نسل چې دی، اوسنی نسل کای د نور دوستان ته معلومات وي، هغه چې خواله رسنۍ کاری ډیر ځوانان دي، او دا د یو نسل دی چې د دوی میندې پرونه مهاجرت کې رالوی شو، لیکن که هغه تم رالوی شو، له داسې یو نسل سره تللي و چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتا آرام او دغه ته موږ ځینی کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل، لمغه نسل سره لوی سره نه نسبتا دوی د خپل میندې پلرونه څوک شو، لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل دی تر لوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې را لوی شوي وو، او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی. زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما دی یعنی د 2001 نو وروسته نسل، دوی په تربیې کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول خپلو هغه پخوانیو جرړو سره تربیل شولو. دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړولو کې چې کبا کومان کې ښځې وې پښتنو په یوه کاروان باندې بریډ نه کاوه. ماته ما خپل په خپل کلو کې لیدلې چې که سپینګیره سړی به مخې ته درته راغی پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړه، یو هلک تر هغو په مخ کې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره شي هغه لار بدله کړي. یعنې هغه څه چې اصل پښتانه دا ډول نه وو، د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه هغه تر ټولو مشهوره خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچولو، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا خیر د ډوډۍ خوړلې لګي وراخوا نور هیڅ ځانونه په عذاب نه کړل، په خصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي لرې هم دي.
بله، ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی اغا ملوک سهار چې په دغه پروګرام کې مراسره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.